السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دهله چې د ژوند چارې مخي وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمباری کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوی دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې تر څلوېښتو ډیر او په کونړ کې شپږ تنه وژل شوي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آګ ایویا پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې په خوست کې دولس نجونې او درې هلکان وژل شوي، خو په کونړ کې بیا درې نجونې او دوه هلکان وژل شوي دي. نوموړي دا پیښه بوږنوونکې تراژیدي بللې ده. د طالبانو د حکومت ستري محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایه محکمه کې وتنه د غلا او د شرابو د پلورلو او څښلو په تور هر یو په 15 درو محکوم شو. دا لکه چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبان وخت رسیدلی دي لومړی ځل دی چې په جرم تورنو کسانو ته دا ډول سزا اورول کیږي. ستري محکمې په یوه خبرپاڼه کې ویلي تورنو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او د محکمې له پریکړې وروسته سزا ورکړل شوه. روسته یو ورختونو په میدان وردګ او نورستان کې لزګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیره کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د سې شنبې په ورځ ناوخته د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې سیل لزګونه کورونه ویجاړ کړل او د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکي اړ کړل چې خپلې مینې پرېږدي. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس پرون خبریالانو ته وویل دا رادار د نړیوالو ځواکونو له لوري د غره پر یوه څوکه د افغان ځواکونو په پوځي اډه کې نصب شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک پرون چهارشنبه وکړه. ویل چې ښاغلي ګوترش ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلینسکي ته په جلا جلا لیکونو کې له هغوی سره د لیدو غوښتنې کړي دي. او د کاناډا د مالیه وزیره کریستیا فریلند وایي چې پرون د جی شل په ناسته کې د روسیې د ګډون په اعتراض کې له غونډې ووته. دی پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې په واشنګټن کې د جی شل د دې اونۍ ناستې د نړۍ د اقتصاد د ملاتړ لپاره دي. دا چې د کاناډا د صدراعظم مرستیاله هم ده وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر قانوني یرغل د نړۍ اقتصاد ته جدي ګواښ دی او روسیه باید په دې ناستو کې ګډون ونه کړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر روستیو بمی بریدونو خبرګون وخوت.
د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي.
له دې بریدونو وروسته ایران طالبانو ته ویلي چې د داعش ګواښ دفع کړي. ایران له څه ویره لري؟
وی دا فکر کوي چې امریکایان غواړي چې د افغانستان د لاري داعش ایران ته مستقیم خطر ولري.
کاناډا کې افغان سفارت امریکا کې د میشتو افغانانو کنسولي چارې هم پر غاړه واخیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو نوې ټاکل شوې مرستیاله وایي له افغانستان سره د سولې او ثبات همکاریو ته دوام ورکوي. دویمه نیمایي نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو ته ځانګړې شوې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلي د خبري ټولګه د سر موضوع دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیز کې پر زدکونکو وروستۍ بمی چاودنې پکلاکه وغندلې. طالب چارواکو ویلي چې د سې شنبې د ورځې په دغو چاودنو کې لک تر لګه شپږ تنه وژل شوي او نږدې شل نور جوبل دي، خو د ناتایید شوو راپورونو له مخې د پیښې د قربانیانو شمیر تر دې ډیر لوړ دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په پرونی بیان کې ویل شوي چې د دې شورا غړیو د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق او د سولې او امنیت په ټینګېدو کې د زده کړو پر رول ټینګار کړی دی. د بیان په دوام کې راغلی چې دوی د زده کوونکو د خوندیتوب، د هغوی د زده کړو د حق او پر ښوونځیو د حملو د اغیز په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د شاهدانو په وینا د کابل د دشت برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسه او ممتاز تعلیمي مرکز کې چې ډیری اوسیدونکي یې شیعه‌ګان دي درې چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت چارواکو په رسمي ډول د شپږ تنو وژل کېده او د کابو شلو نورو ټپي کېده تایید کړې ده. خو د جرمنی ډی پی ای خبري اژانس د کابل د پولیسو په قول ویلي چې نه د نوښل شوې دي. د ځینو نورو ناتایج شویو راپورونو له مخې د وژل شویو شمیر ممکن 15 تنه وي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاشل شي. امنیت شورا تروریزم د نړۍ سولې او امنیت جدي ګواښ او هر راز تروریستي عمل جنایت او نه توجیه کیدونکی بللی دی. د امنیت شورا په بیان کې وړاندې راغلی چې درست هیوادونه دي د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د ملګرو ملتو د منشور مطابق د خپلو مکلفیتونو پر اساس له ټولو امکاناتو څخه په استفادې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر ځکونکو بمی بریدونه په کلاکا وغندل. دا بریدونه د سې شنبه پورز وشول خو تر اوسه یې مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی. تر دې وړاندې بیا داعش وسلوال ډلې د کابل په لویدیځ کې تر ډیره شتې شویګان پکې میشت دي د ورته حملو مسولیت اخیستی دی. له دغه بریدونو وروسته ایران د طالبانو وغوښتل چې د کابل د وروستیو چاودنو عاملان ونیسي او سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او فکر کوي چې د افغانستان امنی به ایران ته هم خبره شي. د ایران تسنیم خبری آژانس چې د ایران په سپاهی پاسداران پورې اړوند دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اسمت څاروان په افغانستان کې د داعش د نفوذ او فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر دا اندېښنې څومره جدي دي.
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسل ډول څاري او سره د دې چې دا وخت داعش په افغانستان کې کمزوري شوی ده، خو دا کمزوري یو عامل دغه دی چې هغه خلک یا هغه گروپونه یا هغه ملکونه چې په دغه ډول خلکو باندې سرمایه گذاری کوي یا خپل ځان په ګټه د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان له خاورې استعمالوي، هغوی دا وخت خاموش دي او حالات ګوري. له دې عمله داعش دا وخت کمزوری ده، خو د داعش ریښې په افغانستان کې شته دي او که دوی نړیوال ملاتړ پیدا کړي یا نړیوالې پټې شبکې دوی راڅرګند کړي، دوی کولی شي چې په افغانستان کې بیا راڅرګند شي او طالبان هم چیلنج کړي او په عین حال کې په سیمه کې نور هیوادونو ته هم لکه ایران، پاکستان، حتی چین هغوی ته هم مشکلات جوړ کړي.
اوسنی وضعیت تر طوفان مخکې آرام نه دی، عموما تر طوفان مخکې چوپه چوپتیا وي.
په اوسنی وضعیت کې خو چون طالبان په قوت کې دي او دوی په ډیر شدت سره هر هغه چا چې حتی مستقیم داعشیان بم نه وو د داعش سره یا همدردي لرله یا دی د اهل حدیث یا وهابي فکر لرلو، هغوی هم سره وځپل. نو له دې عمله دوی دا وخت یو ډول په افغانستان کې د داعش حضور تر یو حده پورې لمنځه تللی ده او یا هم ډیر تر پردو لاندې پټ دي. البته دا په دې معنا نه ده چې داعش بیخي افغانستان کې لمنځه تللی ده او بیا به ظاهر نشي. د داعش په شمالي افغانستان کې داعش اوس هم ریښې لري او دغه خلک چې طالبانو پورې راتګ سره دغه ناراض عناصر ممکن د داعش په شکل یا د بل قوت په شکل باندې راپورته شي او طالبانو ته چیلنج جوړ کی او یو ځل بیا په دې سیمه کې افغانستان او سیمه د جګړو ښکار شي. البته افغانستان په دننه داعش لپاره ډیر زیات زیار او زحمت ته ضرورت ولري چې بیا په خپل پخو ودرېږي په افغانستان کې. خو لکه څنګه چې ما وویلې داعش په افغانستان کې ریښې لري او دغه جهادي ګروپونو ریښې چې یو ځل چیرته ورسیږي هغه د یو څه وخت لپاره خو خاموشه کېدای شي او یو څه کمزوري کېدای شي، خو په مکمل ډول زه فکر نه کوم چې څوک د وکولای شي چې دا د لمنځه یوسي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسو اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په اوتاوا کې د افغانستان سفارت وایي چې امریکا میشتو افغانانو ته هم کنسولي خدمات وړاندې کوي. په روسي کې تر 80000 ډیر افغانان امریکا ته ولېږدول شول، خو دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک مرکزونه بند شول. خو اوس څنګلوري هیواد کاناډا کې د افغانستان سفارت ژمنه کړې چې دغه تشې ته به اوږه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کاناډا کې د افغانستان سفارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې امریکا میشتو افغانانو ته به کنسولي خدمات وړاندې کړي. په اوتاوا کې د افغانستان سفارت دا اعلان وروسته لدې وکړ چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان کنسولګری د مالی ستونزو له کبله بندې شوې. اټکل کیږي چې شاوخوا 2.5 لک افغانان په امریکا کې اوسي، خو د هغوی په منځ کې هغه افغانان چې په وروستیو کې متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي او شمیر یې شاوخوا 4000 ته رسیږي ډیری کنسولي خدماتو ته اړتیا لري، ځکه چې لا هم په امریکا کې دایمي استوګن شوي نه دي. په کاناډا کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو او د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتونو له قوانینو سره په اوتاوا کې د افغانستان سفارت د امریکا میشتو افغانانو د کنسولي خدماتو چاري په غاړه اخلي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې دا پریکړه یې د امریکا او کاناډا د حکومتونو په همغږي کړې ده. په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک مرکزونه د مارچ په 14 بند شول او د ودانیو د ساتنې مسولیت یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې واخیست. په کاناډا کې د افغانستان سفارت یادونه کړې چې نه دا سفارت او نه هم په تورنټو او وانکوور کې د افغانستان کنسولګری د امریکا په متحده ایالاتونو کې کوم استازي لري. نو افغان اتبا باید په مستقیم ډول په اوتوا، وانکوور او تورنټو کې د افغانستان له ډیپلوماټیکو استازیو سره تماس ونیسي او کنسولي خدمات لکه د پاسپورت تمدید او نور یا په حضوري ډول او یا هم د پوسټې لاره تر سره کړی.
اوسم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د ژغورنې د نړیوال کمیټې مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د څیړلو لپاره ښه فرصت دی. د آی آر سی مشر ډیوډ ملبن پرونو ویل که د طالبانو له لوري د نجونو د خوانځیو د بندیدو له کبله نړیوال افغانستان ته شا واړوي، د افغان جنو کړهونه به نور هم زیات شي. ټاکل شوی ده چې د نړیوال بانک غونډه روانه اونۍ تر سره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس او اجرایی رئیس ډیوډ ملبن پرون چهارشنبه وویل دا اونۍ د نړیوال بانک سرلنې غونډه د افغانستان لپاره په یو حساس وخت کې جوړی شي. دا هیواد لګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. اقتصاد پاشل شوی، طبیعي آفتونه او بشري بحران په شدت اوج ته رسیږي. ملبن چې په خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وو همدا راز ویلي
د نړیوال بانک په سرلنې غونډه کې د مشرانو رائے او ځای کې دا د میلیونونو عادي انسانانو د ژوند د سختیو د شکیدو لپاره د اقدام په خاطر یو فرصت دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه د نورو سیمه ایزو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ترڅنګ د افغانستان په یوولس ولایتونو کې مرستې کوي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې پر اساس د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مرستې سبب شوي چې د تیر کال له اګست راوروسته په افغانستان کې د فوري لوږې مخه ونیول شي، خو یوازې بشري مرستې د اوسني بحران لپاره کافي نه دي، حتی که مرستندویان د ژوند ژغورنې لپاره 2 میلیارد نور پیسې هم ورکړي. میلیبند ویلی چې طالبان او نړیواله ټولنه د اوسنی وضعیت په بدلولو کې رول لرلی شي. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق نه ورکولو ته په اشاره ویلی، له دیارلسو کلونو پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي پریکړه د افغان ټولنې لپاره یوه له مصیبته ډکه پریکړه ده، خو کنړیواله ټولنه په دې خاطر افغانستان ته شاوړوي افغان جنوب دوه برابر سزا وبیني. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د هغو ماشومانو چې کار ته اړ شوي شمیر په بېساري ډول زیات شوی، او د سیف د چلډرن پر اساس د داسې ماشومانو شمیر اوس 12 میلیونو ته رسیږي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو هیله ده چې نن دا بحث را سره واوري او بحث ته زنګ را وهي. د بحث موضوع د کابل د دشتې برچی سیمه د سه شنبه ورځې بمی 14 دی. په دې بحث کې دا څېړل کیږي چې آیا دا بمی 14 چې مسولیت هم چانه دی منلې د طالبانو امنیتي ضعف ګڼل کیږي او کنه. په دې هیله چې دا پروګرام واوري اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کار وایي هواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په خاطر د هلو ځلو دوام تجماندی. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې میرمن کار چې تازه د پاکستان د کابینې غړیتوب تر لاسه کړی دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په کتنه کې وکړه. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د هوایی او توغندیو حملو په نتیجه کې د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې لسګونه ملکیان وژل شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کهر په افغانستان او سیمه کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې اغلی کهر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان سره پرون چهارشنبه په کتنه کې وویل د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او په دې هیواد کې سوله مهمه ګڼي. د ځینو شنونکو په باور د طالبانو له واک ته رسېدو اته میاشتې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې په سړېدو دي. د دوو خواوو اړیکې هغه مهال سړې سوې چې پاکستان د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو بمباري وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه وبلل. په خوست کې د دې بمباري له کبله یو ټپي رنګین نومیږي. هغه وایي دراپورونو پر اساس درنګین پشان لزګونه نور زیانمن سیوی او د کورونیو غړی وژل سیوی دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د اپریل پر 14 د پاکستان په حملو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل سول. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلو د کرشمیر په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان هم په دې اړه خوله پټه کړې ده. خو د دغه هیواد دلی ټایمز رسپانې راپور ورکړی. هینا ربانی کهر پرون وویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستانی ځواکونو د حملو په خاطر اندېښمنه ده.
اوریدونکو، زه 8:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس د اجمل اند ملتیا وکړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ د ګڼو نورو ننګونو سربیره له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. هر ورځ د هغه راډیوګانو او ټلویزیوني شبکو شمیر زیاتیږي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بندوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان کې د خصوصي رسنیو ننګ وکړي چې د تړل کېدو مخه یې ونیول شي. په دې رپورټ کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي او مالی ننګونو ته کتنه شوې.
یا د ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیرول لس کلونو را په دی خوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود، دوه ورځې وړاندې خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د درېدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغه رادیو مسؤل ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د خاغلی ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خوځو غږ رادیو او د پکتیا غږ دوه اونیزو هم څه موده وړاندې خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال وروسته خپل وروستي اعلانې کلیکلي. محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې، او طوفان عمری په 1400 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي و چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبریالانو د وروستیو موندنو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله آزاد رسنۍ په مالی برخه کې له ستونزو سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې له بیلابیل رسنیو سره مالی مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل ښه سرچینه بلل کېده، له دې وطن ووتل. د پکتیاغه د رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې امله هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوې دي. د پکتیاغه رادیو سره هم مهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینۍ سیمه ییز رادیو و هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لخارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان وردګ کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز رادیو چې د یو لس کلونو راپدې خوای رسنۍ فعالیت کوي روان کال په فبروري میاشت کې خپل چارې ودرولې. د دې رسنۍ مسؤلانو یو خبری کانفرنس کې د 15 ماده ایز پریکړلیک په خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادۍ نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنۍ د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل وو، هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنۍ دروازې وتړل شوې. د دې رادیو تلویزیون دی امتیاز خاون نجیب الله حبیبی ازادی رادیو ته وویل
ارزو امایی بود که یک روز به شوا که رسانه ما ملی و بین المللی شوا.
زموږ هیله دا و چې ورځ به زموږ رسنه ملی او نړیواله شي. موږ د دې رسنه لپاره ډیره قربانی ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو، خو بیا مو هم کوشش وکړ چې رسنه مو سقوط نشي. لبد مرغه د ورستیو تحولات له امله مو نش پای کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بد ورځ هغه و چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کیږي ځکه هر رسنه خپل مینوال لري.
د
رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخا د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له امله یو ډیر شمیر رسنیو خپلې چارې درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز سختن خبرې چې د رسنیو دروازه یې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نکړو، ځکه له دې ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما راډیو د طالبانو لخوا څخه بنده شوې وه، زه له ځان سره بیولی وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راغله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما راډیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې اته میاشتې تېرېږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروې که ما کردیم، بررسی که ما کردیم، در اولین لحظات سقوط جمهوریت و تغییر نظام ما در حدود 40% از رسانه
که ما سروې چې موږ کړې د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره موږ خپلې 40% رسنې لکه مشکل او محدودیت پرته له لاسه ورکړې. د مرستو او سوداګریزو خبرتیاو هغه پیسې چې د رسنیو مالکانو ته ځانګړې شوې وې دقیقه څارنه نه پکې کېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال کې دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه شول، په دې برخه کې سم مدیریت ونه شو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
با قطع شدن کومک ها یکسره رسانه ها اقتدادش بسته شد.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات له امله سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. هخوا بیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټیانې د رسنیو له اوسني وضعیت د اندېښنې په ښودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالي مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادي راډیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسانه در افغانستان هستیم په دلیل ځکه رسانه پس از
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو، ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډېرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکی ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنه کړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي
او حمایت اقتصادي داشته باشند.
د طالبانو مبادې اړو پختل خویان دویان خبرو ته حاضر نشول، مګر له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالي امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولې خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي، د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1500 رسنیو څخه 209 ویشتوی خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې تر څنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10409 یا خبریالانو څخه چې 8200 تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي، 15928 خبریالان بدندې شوي چې 4123 نارینه او پاتې ښځې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي په دې خبرونه کې څو راخل
نو اسمه مې اړیکې نیولې ده. دغه زراو باندې کوم بردنه کیږي نو دغه هم د افغانستان یو پرمختللی قوم دی، باسواده قوم دی، پښتون، تاجک، بلوچ، هزاره، ازبک، هیڅ یو پارس نه لري، فقط دغه افغانان یو موږ چې موږ په منځ کې څوک شیطانت کوي نو دغه خړې دي چې موږ په منځ کې شیطانت کوي د بلوچ او د ازبک او د پښتون په نامه مو وژنو. نو دغه د شیطانانو کار دی چې دا په هزاره باندې څوک بریدونه کوي. مسلمانان دي څه کلمه وایي حتی انګریز لازمه ورور دی. وسلام به احترام
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو دا ویله ده چې د ننګرهار کې د سقوط په لوسوالي کې وچکالی ده، د اوبو یو بندوبست دی وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده، د خلک در په در خاورې په سر دي، باید چې دغه غم وخوړل شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
اتنی می بجې شوې یو ځل بیا مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم اوریدونکو دویم نیمایي کې درته دوا اونیز خبرونه لرو. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقونه خو مخکې تر هغه پام کړی لاندو خبرونه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال 40 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر 40 ډور ډیر کسان او په کونړ کې راکټي بریدونو شپږ تنه ووژل. د طالبانو د حکومت سره محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایي محکمه کې وتنه د غلا او شرابو د پلورلو او څکلو په تور هر یو په 15 درو محکوم شول او عملاً دا سزا ورته ورکړل شوې. وروسته یو ورښتونه په میدان وردګ او نورستان کې لزګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیره کرنیز ځمکه هم لمنځه وړې ده. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې. د رادار دا سیستم په کونړ کې ځای پر ځای شوی وو. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د روسیا او اوکراین د ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې د بشري حقوقو پروګرام مهیروي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دا مرد خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشې توکو پر ضد د مبارزې د ادارې په خاني کارکونکو وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو بچ یا خلکو ته مزاحمت کوي. په نشې مواد روغ دي، خو تر یو حده روغتونونو او نورو پوخلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تیر بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي.
غم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي. خپل د کور خرچ په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې دی، قیچي باندې وهلی ومن د لاس مې وسای بیره.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي، بیا نشي کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوري بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکې نرګس ته چې د 15 ماشومان ساتنه ور په غاړه ده، وای میړی بد ملګرو په نشاخ تکړ.
خراب انډیوالان سره کې نه سوچ چې دا موتاد شو. اول خو د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. غم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې کار ته راځم، از ما سودا کور ته چې ماشومان سره می جنگونه کی.
نرګس وای د خپل وړو ماشومان لپاره د موتاد سړی هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیریبي، لوګي تندې درد رانس په پټه خلص غمي میړی ورته وایي ک دته د نشې موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي بچي ورناخلي دا د پلار کوټلېږي
هر شي چې مخ ته پروت په ما غي باندې گذار کوي دا باندې د خپل اولادونو د خاطر مې ناسم چې ماشومان مې به مکتب او به دغه پات کیږي ډیره مې تهدید یار وخت تهدید کړی ما خو زه د خپل ماشومان د خاطر وال تکاول مې تیر کړی دي نه مواد زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کني خوشاله هر طرف ته چیزی ویلاره شد بچیان میم خیلی چی نه زمان تا خود پلار دکور نه ندیره اولی من شما خود زمان دستا خونی دقیقی زم غلی نیستم اوال تکاول تیرو من شما نیزه نپریدم چی دستی پلار سر زندگی اوکی
یا خواه کسان بی چی وروست پا نشو اختشی خوزین کورانه بیا سرال دی چی پویگی چی زوی موتا دی د دې لپاره چې ځان ور نه خلاص کړي واده ورته کوي په دې ډول خپل ټول مسولیت د یوې میرمنې په وګو پروي د کابل اوسیدونکو اجمل وای چې په نشي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ور کول لجلې سره لوی ظلم دی
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونې واده کړي لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ور کوي هغه باید معتاد و نه وسی دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لار کېدلی شي متعدین است د وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسولیت ورته ورپغاړه شي
د نشي سړی میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپوري اوري دومره پټي تسترګ ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه متات کړی وي د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلان په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بے باور کړی دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی
امن موهیت او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکار او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري د ماتات پر کورنۍ د ماتات شتون خورا مخرب اغیز لري اول د ناهیلۍ احساس یو میرمن او کوچنۍ کدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي دا چې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډیر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه د پلار په دغه چټکار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي زله رحم د موتاک کورنۍ د غړو تر مابنس اصلا د سمېمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی د کورنۍ امن او ثبات د موتاک کس پښتون لمنځځي مهم هغه د باورونو کموالی دی بل په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشټون دی بل په ماتات کسم څوک باور نکي ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نسی ډیر کله موږ وینو په ټولنه کې پغلاو باندې روجدي یو د نامنې احساس کی نو دغه ټوله کسر ټولکو د یو ماتات کس د ټولن تر مابین زو د کورنۍ تر مابین خورا یو بحراني حالت دی
د دوست په خبره د موتاد پر میرمنې او ماشومانو ل رواني اړخه هم لوی بوجوي د خوونی او روزنې د پهانتون د روان شناسي استاد شرف الدین عظیمی وای کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي د ژوند ټول چاره ګډې وډې شي دا چې موتاد وګړی خپل میرمنې سره د خو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي په دې کار سره بشمیره رواني زیانونه ور اړوي
عاطفی اړیکې کاملا صدمه ویني ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي ځینې سوالونه پیدا کیږي دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي بل مورد چې ډېر مهم ده هغه ټولنیزې اړیکې دي هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده هغه آرامش هغه احساس او هغه رابط چې پخوا یې لرلې نورې نشي ساتلی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه له عاطفي اړخه له جنسي اړخه له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډیر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پر بس.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور لټولو کسانو څخه د کار او کسب زمينه برابرول شي غوړي چې د موتاد کاس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. امداراز له حکومت څخه هم تمل لري چې په نشه د اخته کاس درملنه وکړي او اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوي برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاق برانو ته هم وایي چې کچیرې د نشې توکو لیک در لیک بند نکړي نو خپل اولادونه هم ور باندې اخته کیدلی شي. لن موړي سره مې مرکه کړي په فایل کې وایي چې موتاد له ځان سره ټول کورنۍ د بربادي پلوری بیایی.
مشکل داره چه دوی دا فامیلیون دی، دوی بچیان دی، دوی دا تعلیم، دا درس، دا نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمن سواد نلری، تعلیم نلری. داقه مثلا 15-16 بچیان کور که لری. اقا بچیان خواه دا نفقه غوری اخدا. میرمن بی سواد دا کار نلری. چه شه او که؟
دوی پیو بلا دنیا که دی مسئولیت احساس نکه بیا چه کور ترسی. له چار چلان نه راتوایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي بیا چې کار ترشی بیا خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه ای مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی که اته د څه خلک مالی دي دي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راکه او مجبور دی هغه مجبورې من دغه تزمن په دې د قبل کې دوه منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو بس مور باندې به فشار اچول چې سرکه پیسې راکه چې مونږ وی بیا هغه بیچاره بس کول نه مجبوریت نه به کنور سنو پیسې به پیدا نه کړی غریب خو زړه خسو هغه بیچاره ولا خپل ماته قصو کوي ولا تلا می خرڅ کړل مجبور چې ما زه که چې به شرمې کې بیا یې کې نو حال کې حتی شیشې ماته دغه د دالی جنو شیشې ماته کړلې
تاسو علت څنګه نه چې په دې ورسته یو کې والیا کسان چې نه شو باندې روغ دي دي شمیر زیات څه
څو کاله مثلا 55 کاله مخکې هغه وخت کې دغه ریونو چارس فو دغه شایان باندې څوک نه معنا باندې نه پویدل او هیڅ نه وو اصلا حال وخت 55 کاله چې د جنگونو دی وطن تر اخلل دغه شایان سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پویډو چې دا څه شی دی دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نو یو دوا ته پره وکړه چې یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی د جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي
هغه کسان چې د نشئی مواد او کار کله کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب آیا د سې ورځ برانسي چې خپل هم د سې او زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پښیمانوي
مطلب موږ درو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد او د پاره د ګټې د پاره د پیسو د پاره د تجارتي مسایل د پاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد برشي پیسې په پیدا کې ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت برشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کوي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږدي بشي څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه ببرو په بد ورځ پراته آیا دای به خپل بیا راز نه وړي خامخا به دای په ټولنه کې نارامه پاتې کله د په خپل سر باندې راشي بیا دای پوهیږي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت تزما بچی را رسیدل
ال دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغه کسانو ته چې موتاد دي دوی تابان په کور کې میرمنې لري بچی لري اوس خو نارینه موتاد سوی دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي د اقل سبا او د بیګای مړی ډوډۍ ولري
د دوی وظیفه هم ده منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم تم ضرورت لري تربیه تم ضرورت لري او په څنګه د ټولو نه مهمه ده چې د هغه د ولګي او د بيدستي غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نشي
موږ د موتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو لمرستیال ویان احمد الله وسیق سره شریکې کړې. نوموړی وایي
په لومړي سر کې د معتادین یا په مخدره موادو باندې روږدي کسان هغوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ شوي دي او هغه ځایونه ته وړل شوي دي چې د دوی علاج وسي او معالجه وسي او له هغه وروسته بیرته دوی د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره کار وکړي، روزګار وکړي. او د دې تر څنګ د کورنۍ دپاره ځینې داسې برنامې شته، مؤسسات شته چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو، کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کې سي په کلو باندې کې په خادي تر سره کول، ترڅو زنانه هم کولای سي دغه حرفوي درسونه کې برخه واخی او لا غیلار څخه به د خپل کورنۍ احتیاجات پوره کړي. موږ زیات کوشش کوو چې په دې عرصه کې ډیر زیات خدمت وکړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې نشه د ځان، خځې، اولادونو او ټولنې بربادي ده. د کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري ترڅو ځان، میرمن او بچو ته لوی سرخوګای نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لاښوالي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. تربیا پارځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا ونی د ماشومانو د حقوقو په تړهو بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقوقو په تړهو څه ویل شوی او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو حقوقو تر کوم حد پورې نقص شوی دي او که نقص شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوقدانانو د خبری شورا غړی. په پایل کې فرضي صاحب د ماشومان د حقونو په تړه او اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي. دا هر حقوق خاوان کی چې مونږ ورته طبيعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخستای. د امنیت حق لري، خوړه حق لري، د روزنې حق لري او همدارنګه د یو خموهید استفاده کولو حق لري او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د همغه حقونو د لودونکو خاوندې او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکي، دوی ته شجاعت وروخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري پاینده کې، او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړه په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومان د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعت کیږي. او که داسې ووایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي هم د ماشومانو په او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شي، د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و، خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق باندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومت چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي، نو هر څومره چې خوي هر څومره چې یعنی د ماشومانو د مړاتړ زمينه مسايده کې بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقي کې.
فرضی سے پوسنے شرائط کی پا افغانستان کی البتہ تس دے ماشومان حقونا چنگار زوائی؟
متاسفانا پا افغانستان کی تروزا هیس حق خاص حکومت نید را غلی چیم دے ماشومان حقونا تأمین پا حقلا، یعنی دے 500 زیاد زیاد استری بی او یا حقوی تا دے حقوی حقونا ورکر شوی بی. پا گزشتن زمونه که هم کلچ قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کیدل هغه نه تطبیقیدل، خو بیا هم لک لک داسې یعنی دی لار ته برابر شوی وو چې مخته لاړ شي او کیدای شوه چې په آینده یا راتلونکي لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي، دا دغه حقونه رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تضمین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانه سکوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي، یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره آسیب پذیره دي؟
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو شزه او ماشومان چې د عادی یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تضمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوی وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوړه کی پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومانو د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی واضح کی او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي او خپل ماشوم ته خلاره وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مخته بوزي.
کورودان اساس پیشنهاد هغه ټولونه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسولین چې د ماشومان او د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کېدای شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې به سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار لري، هغه ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو کله ماشومان په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري، هغه ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې لپاره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه به سرپرست ماشومان ته خدمات ورکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغه وکولې شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي، هغه په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنې وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سره مت نوي شوی، نو موږ نشویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی زائده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین د ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قانون جوړته وای هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومان او حقونه باید مراعات کړي. سه هغه په اجتماعي دګر کې وی او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر منوریدین کو داوه د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستمواند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ کزریګم تاسو ټول په لاس پاره علامه مال شاه خدا او بریالي اوسي.
شنډ په زمکا پٹوس پینو کون ترو سر راشا یاد رنگ رنگ پٹوس پینو کون ترو سر راشا یو سوخ کو ٹپو مست سندرو سر راشا سولی کس پر لبادا خبرو سر راشا یت سولی کس پر لبادا خبرو سر راشا جنگا تو بارو تو پورا ٹول کل دیز مکی او خوشبو ہر خوا خورکا موترو سر راشا خوشبو ہر خوا خورکا موترو سر راشا یو تو خوکو ٹپو مستو سندرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا